اگر میشه چی میشه، غم ها پیدا نمیشه، غم ها پیدا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه.
د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همداراز په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلی لنن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې په رستقابت سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړي دي. ناصري یو کال مخکې له جګړې لاس اخیستی و او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ډیر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې رسیدلی دي چې د ښار زیاتې برخې په نتیجه کې نړېدلی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
او جوړیاست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په نقصولو خبرې کوو چې نن سبا کې د شپ ټولنه کې نور کسان خصن ځوانان د یو بل خصوصي حریم نقصوي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې خصوصي حریم څه دی، ولې نقصیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي چې یو ځوان راپاسیږي د بل کس خصوصي حریم نقصوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان، ښاغلی آغا ملک سهار چې د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار کړی، محصله فریده حفیظ او لیکوال عیسی خان تسل دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به سهار صاحب له تاسو څخه وکړو. سهار صاحب، خصوصي حریم ولې نقضیږي؟ یعنی دغه پوښتنه ده چې کېدای شي ډېرې ولري، خو یوه خبره دا هم کېږي چې ځینې مسائل په ځینو ټولنو کې په کور کې په ځینو محیطونو کې نه تعریفېږي. کله چې یو څه تعریف شوی نه وي نو دغه نه تعریف په خاطر هر څوک مثال ځان ته د حق ورکوي چې په یو مسله کې مداخله وکړي یا په هغه اړه ځان ته معلومات وکړي، سره له دې چې هغه به د یو چا خصوصي حریم وي. له نه تعریف ورهاخوا تاسې نور کوم مسایل د دې سبب بولئ چې په ټولنه کې خصوصي حریم نقضېږي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خصوصي حریم یعنی په آنلاین نړۍ، په احساسي نړۍ، په فزیکی نړۍ کې د یو چا حد ته داخلېدل، یا هغه چې کوم حد حدود ټاکلې وي له هغې څخه تېرېدل په معنا ده. پخوا به خلک له دیواله اوښتو، یا په نیمه شپه اوښتو، چا کور نه به اغلا کوله، یا به یې فرض کا د یو چا حریم ته قتل کنه، دا شخصي حریم نقصول. اما په اوسنۍ پیړۍ کې د موږ تاسې په 2020 کال کې شخصي حریم ډېر پراخ شوی دی، یعنی ټولنیزې رسنۍ، آنلاین، انټرنیټ، ډیټا، د یو چا موبایل ته داخلېدل، د یو چا ډیټا استفاده کول، د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا هغې څخه ګټه اخیستل، دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا یې د هغې کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډېر اوس پراخ شوی ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بیخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانین نه سړی وایس دا عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي چې زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایو، هر څوک څومره سي اضطراب لري د بل چا یا د بل چا د معلوماتو دې څخه چې هغه لاسرسی ورته ولري، دا شخصي حریم حد ټاکي. مثلا که تاسې په ملي بس کې کښېني او ستاسو څنګ ته څوک کښېني، تاسې ناراحته کېږي، د همدمنه ستاسې حریم ته څوک ننیوځي. او که څوک فرض کړه ستاسو موبایل عکسونه ګوري، یا ستاسو فرض کړه ستاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپي کړې ده یا یې ګوري، د دې لپاره که مثلا دی ناراحتي احساس کوي، د حریم نقص شوی. اما یو بل کس په خپل عکس په ډېر راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دغه خپل حد ټاکلی دی، زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډېر هغه فردي حدود دي، هر څوک یې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي، ان تر ټولو هغه د هر چا هېڅ له اجازې باید دغه نه سي. په ټول نړۍ کې دا اوس د شخصي حریم په اړه ډېرې زیات هغه ننګونې شته. یعنی 81% خلک دا اوس په آنلاین نړۍ کې فردي باور دي چې دوی په خپل شخصي معلوماتو ډېر کم کنټرول لري په انټرنیټ کې. تقریبا 90% امریکایان په دې باور دي چې شخصي حریم د دوی نقص کېږي. تقریبا 53% په ټوله کې دغه 15.3 میلیارد خلک چې انټرنیټ کاروي، دوی فکر کوي دوی شخصي حریم یو ډول نسته یا له منځه وړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوه کړي سی شخصي حریم څه ډول خوندي کړي په آنلاین نړۍ کې، په ټولنیزو رسنیو کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکی دنیا کې، زده چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد حدود د خپل ځان ته وټاکي او نورو ته دیم تعریف کړي. حتی که کوم محفل ته ځي، د ناراحتي احساس ورته پاتې غوي، ته وایي زما غږ، زما ویډیو مه ثبتوي، که کوم مراسم ته وایي، غوي ته دی وایي، ځکه دا بهتره له دې نه چې دی سبا ډېر ناراحتي احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده، کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلی، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې نغښتی. ځینې ټولنې، ځینې هېوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه ځبه حساسیت نه اوسه لري. نو هر څوک هر چېرته ځي، حتی بل هېواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي احساس نه سي. نو هغه دلایل هم بیلابیل دي، نابلتیا ده، ټیکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نشته، په ټوله کې یو بل نه پیژندل دي، د ټیکنالوژي بې کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه، تجسس دی، غواړي ځان پوه کړي، د خپل شخصي حریم دا کړي. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسؤلیت هم وبولو ټولنیزم، چې هر چیرته هر ټولنه کې شخصي حریم بهتره وي، هغه ټولنه کې ژوند بهتره ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کېږي، هلته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه وي، نو خلک ځکه هلته په کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم بحث هغه دغه ډېر پراخ ده، وروسته په ارقامو بحث وکړو افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب. کور مودان خوشحال اوسې. خغل یاران سحر صاحب زینو مسائل ته یادو اشاره وکړه چې په سبب یو څوک ځان ته د حق ورکوي چې بل خصوصي حریم نقص کې او تر ډیره په انلاین یا سایبری نړۍ خبرې وکړي. کرا شو ټولنیز ژوند ته مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلی کې، ولی هلته یو څوک راځي که خپل وي که پردی وي، ځان ته دا حق ورکوي چې دی د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دې وغږیږي، مداخله دې پکې وکړي او دغه خصوصي حریم دې نقص کړي.
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته، سحر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خاصتا زموږ کړېدلو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. بحث ډېر مهم ده، البته بحث له سر نه زه نه وم. اول که موږ وکولی شو د دې لپاره چې پوهاوی هم کړی، تعریف هم کړی شو. البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د دې د فزیکي جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان پرې مداخله وسي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل هغه قلمرو کې یا په هغه فزیکي جغرافیه کې داسې ډېر څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده، بل دا ده متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د سرخوږي لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له تیری نه یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک چې علاقه مندي لري متاسفانه مسؤول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډېر څه موږ داسې راخیستي دي چې کله خپله ګټه پکې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا چې تاوان پکې ګورو، هغه دود او کلتور ته راځو. موږ که کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لای تاکیدي ده، ولا تجسس، هیڅ کله د مسلمان په هیڅ ډول چارې کې تاسو تجسس مه کوئ. ولې متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت د یو ارزښت په توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی د حریم نقصوو او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې تر څنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې دا د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې ده دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړې، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډېر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سبي په هغه انټرنیټ یا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې تراوغږېږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت ده چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کیدای شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام وعلیکم السلام. دلته تر ډېره مطالعه نه شته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پسې ګرځو، تجسس پسې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي، غیر معمول ډول باندې غیر انفرادي ډول باندې غواړو د هغوی ژوند ته ور داخل شو، غواړو په هغه څه چې هغه یې بده ګڼي یا هغه نه غواړي چې شریکي پر هغې کې مداخلت وکړو، پر هغې باندې تجسس کوو، پر هغې باندې ځان کوو. هغه دا چې موږ ته هېڅ ګټه نه رسېږي، یوازې څه چې کېږي هغه دا دی چې موږ د خپل وخت پرې خپل ضایع کوو. بل ته کوم چې ولې تجسس کېږي، ګورئ کله چې موږ په خپل په ذهني ډول باندې مصروف وو، څوک په خپل ورځني ژوند کې مصروف وو، هیڅ طرف هم شاید دومره څه پیدا نه شي چې موږ یو چا په اړه تجسس وکړو، د یو چا شخصي ژوند ته ودرو. دا هر څه چې کېږي دا دی نو چې موږ په فکري ډول باندې بیکاره پاتې یو، موږ په فکري ډول باندې هیڅ قسم مطالعه نه لرو، هیڅ قسم ته د دې څه نه لرو چې موږ د هغې د متاثرو څېړنو لپاره هېڅ انکار وکړو. سیوا د دې نه چې موږ دې ته پاتې یو چې څنګه د یو چا ژوند ته ورننه وو، یو ځین خلک د هېواد سره دغه خبرې کوي چې ګواکې د چا په اړه تجسس کول یا د چا په اړه ځان پوهول دا ښه کار دی، یعنی د هغې په اړه پوری کمی نه کمی نه وړاندې د هغې ژوند ته هېڅ کمی نه کمی نه وړاندې هغې ژوند کې څه پېښ شوي دي. دا یو قسم ده د خپل ځان ته دوکه ورکول دي زما په اړه باندې، او دوی به په دې کار باندې افتخار هم کوي چې موږ ولادونه تکړه یو چې د یو چا د ژوند هغه خصوصیاتو کې څه دي. خو دې په دې باندې باور نه دي چې د یو چا ژوند ته ورداندې ورننه کېدل، اصل کې دا اصل ځان د پاره یو دوکه ورکول دی. هغه ځان مصروفول په هغه څه چې هېڅ فایده یې نه لري، د تجسس هېڅ فایده د دې چا په پاره هم نشته ده. او د یو چا ژوند ته ورننه کېدل د هغې پاره تجسس کول دا اصل یو یو کوچنی کار دی چې موږ په ټولنه کې په متاسفانه ډول باید وایو دا ډېر زیات لیدل کېږي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ تسل صاحب. د عواملو په اړه یو وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو چې کوم عوامل سبب کیږي ستاسو له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلي کې د یو کس راپاڅیږي د بل خصوصي حریم دې نقص کړي، تاسو چې هغه څه لیدلي هغه راته ووایئ چې په سبب یې دغه څه چارې کیږي. مهرباني.
له هر څه نه وړاندې هېواد صاحب تاسو ته د باسو خپرونې ګډونوالو ته او د خپرونې اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خصوصي حریم واقعا یو پراخه موضوع ده. د عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې، یو خو موږ د عمومي او د شخصي حریم ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري، یعنې په زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر واضح او تعریف شوي نه دي. موږ شخصي حریم ته په خپله ټولنه کې تر ډېره زیات متوجه نه یو، یعنی کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حریم نقض کوو، د هغوی شخصي حریم ته داخلیږو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري. بله خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی. کله کله موږ مثلا د خپل ځان ښودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور له ځان نه ټیټ وښیو. د هغې لپاره هم ځینې خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي، د هغه په اړه شخصي معلومات پیدا کړي، د هغه شخصي معلومات افشا کړي. په دې سره هم له بده مرغه ځینې خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي. همدارنګ یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی. مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا زه د خپل اولاد سره خپل کشرانو سره یو څه سم تصمیم ونیسم د دوی په اړه، نو د هغوی خپل سړی ته ډېر نه پرېښودل کېږي، د هغوی په شخصي کارونو کې مداخله کېږي، د هغوی په ذوق او سلیقه لباس حتی د هغوی لپاره به زده کړو انتخاب کې هغوی ته چانس نه ورکولای کېږي. کوشش کېږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوښه باندې د پوهنځی انتخاب کې زده کړې وکړي. نو دغه زما فکر هغه عمده عوامل دي چې موږ د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوو او هغه نه کوو.
ډیره مننه خوشحاله اوسئ سحر صاحب. یو څوک چې معلومات کوي طبعا مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي، یعنی ځینې وخت مجبوریت وي، مثال یو څوک غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي، مثال دغه پلانی کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانی تولیدات څنګه دي، کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي، یعنی ولی څوک دغه معلومات راټول کی چې د هیڅ په درد نه خوري، یعنی د تنه مثال ګټه کوي په مالی لحاظ نه په مانوي لحاظ؟
هیواد صاحب، تر ډیره د دغه د شخصي معلومات یا پرایوسي نه خپل ځما په نظر نه پیګم، دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده. ځینې وخت دا د انسانانو یو ډول فطرت ته چې غواړي د نورو په شخصیاتو پوه سي، یا یو ډول هغه راز و رمز باندې پوه سي، روان دي سي، یعنی عام نه دي او زه باید ځان پوه کړم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړه د یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدی سي هغه د شاوخوا نږدې دوی شاوخوا کوم کسان دي د توجه وړ وي، نو هغه څه چې نور نه باندې پوهېږي دوی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې دغه اړخ نه ده، یعنی دغه صفر دي. ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هیواد یا د سیاسینو یا د بلې ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، هغې راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض که دوی غواړي یو ډول د هغې له ژوند نه یو ډول هغه نتیجګیري وکړي چې زه څه کولی شم. دوی خو دغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بېلابېل هغه په اصطلاح هغه تلوسه او هغه انګېزې بېلابېلې دي، سړی یو ډول نشي دا کولی. مثلا تر ډېره حده پورې که فرض که د نجونو په اړه دا بحث وی، یعنی په اوله درجه کې بس عاطفي او جنسي ده، دوم موضوع کې هغه نجونو ډېر ضروري سیاسي لیدلوری لري، د نارینه په اړه ډېر کېدی سي مالي موضوع وي، کېدی سي ډېر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي. یعنې دغه د تلبسي او د شخصي حریم نقصول تر ډېره حده پورې بېلابېل لاملونه لري. اما یعنې څنګه کولی شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بېخي اوس یو ډول مغلقه شوې ده، هر څوک نه پوهېږي څه وکړي، یو ډول کراځي، یو فیصله یو سوړه بندوي، بله اپلیکیشن انسټال کړی لیفه نه پوهېږي زده به زما شخصي حریم سره څه کوي. زه له هغه صفر کې راپیل کړم، په شپه غوا سټپه کې وایم چې شخصي حریم په آنلاین نړۍ کې څنګه خوندي کړو. لومړی تاسې که هر چیرته تاسی یعنی فرض که تاسی زیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسی ورته بهترین پاسورډ ورکړي. حتی هغه پاسورډونه مو ورکوي، مثلا پیشبینیس، یعنی خلک وایس داس ودا. دومره خبر ده تاسی خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه زده مې شاپ اپډیټ وساتي، په میاشت کې یو ځل بدلوي. دوم هغه دریم هغه اپلیکیشن تاسی ورنه استفاده کوي، د میسج لپاره، د زنګ لپاره، د اړیکو لپاره، هغه وګوري چې هغه انکرپټ دي، یعنی سکیورټي لري کې نه لري. مثال سیګنل بهتره ده، واتس اپ بهتره ده، سکایپ بهتره ده، اما ډېر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسو غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کړئ چې نور څوک پوه نه سي، یا ډول محرم معلومات غواړئ په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا د وی پی این له لارې یا د کوالټي له لارې سرچ کوو، یا د انکاګنیټیو ټپ چې په براوزر کې ستا انکاګنیټیو ټپ چې هلته ستاسو حتی دغه د ډیجیټل فوټ پرنټ چې ورته وایي په انګلیزي کې، د پښو ډیجیټلي نښه دا نه سفتیږي. د پوه ډیجیټل نښه دې ته وایي چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویبسایټ ته ځئ، هر پاڼه ګوري، هر عکس لایک کوئ، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتیږي. پنځه کاله وروسته مثلا تاسو ته فیسبوک دا راپور جنریټ کولای شي، تاسو مثلا 5000 لایک کړي دي، 1000 لایک هم دې ته ورکړي دي، 200 لایک هم دې ته ورکړي دي، کمنټ ورکړي ده. له دې څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم، که تاسو اول ځل فیسبوک ته راسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو لس لایک وکړي او لس کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو ښه پیژني. که تاسو 100 لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار ښه پیژني له شخصیتي لحاظه، تاسو څه ډول علاقه لري. که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل میرمن یا میړه ځوان ملګری سمي څنګه تاسو سره یو عالم ځوان کړی وي، تر هم بهتر پیژني ستاسو علاقه، ستاسو وړتیا، ستاسو ځوان هر څه. نو ټولنیزې رسنۍ پټول کې انټرنیټ او پټول کې ټیکنالوژي الګوریتمونه کاروي. الګوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لی ځام کې وکړئ، تاسو مثلا څو ورځې سمارټ فون کاروئ، نور ډیرک تاسو سمارټ فون خپل ځینې اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم ګیم کوئ، لس ورځې وروسته تاسو خپل ځینې شان پیشنهاد کوي. دا معنی ستاسو علاقه هغوی پیدا کړې ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی این نه، انکاګنیټیو ټاب یا کوالټی نه استفاده وکړئ. دوم، کله چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوي، وګوري شخصي معلومات مو نه وي، یعنی تذکيري نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګري مو پوسټ کوي، چې لږ لارې تاسو ملګري پیدا کیږي، چې بیا لږ لارې تاسو کور ادرس تاسو پیدا کیږي. یعنی کوشش وکړئ چې خلک پوه نه سي ستاسو څوک چیرته اسکه، البته خپل ځان په اړه دغه لري. بل موضوع دا ده چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوئ، پر هر لینک هیڅ، مو په انټرنیټ کې یو اصطلاح لرو چې هیڅ کلیک خوښی نه ده، یعنی تاسو که هر شی کلیکوي یو قیمت پر وړاندې ورکوي، نو هر لینک مکه کلیکوي کله چې هغه لینک ویروسي وي تاسو موبایل کمپیوټر کې نیوځي تاسو شخصي معلومات خلا کوي. دوم پنځم ما په نظر ته ټول بهتر ټول کته کمپیوټر کاروي موبایل کاروي اپلیکیشن کاروي همیشه اپډیټ وي همیشه مانټی ویروس اپډیټ وي. او شپږم ما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوي او آر پاس یو اپلیکیشن ستا څوډول اپلیکیشن دی پاسورډ منیجر ګوګل هم لري نور هم لري هغه انسټال کی تاسو ډیر وخت نسی کولای ډیر خلک ځکه تکراری پاسورډونه ورکوي شل پاسورډ سل پاسورډ نسی یادولای نو دی مجبوری تکراری پاسورډونه ورکي نو کدی دی یو پاسورډ څو پیدا کی لس نور پیدا کولای شي نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن دی انسټال کی ترڅو دی پاسورډونه دغه نسی پیدا نسی. زه خپل مثلا تر نیوی ټولنی زرسنوي کی اکاونټونه لرم همدغه نور اکاونټونه لکه ګوګل او دینور لرم نو داس مال پر ډیر سخت د ټول پاسورډونه یاد کم خودغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن ز موبایل کی کمپیوټر کې لرم زغ از ما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه کوي. بل ز ما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه چې باندې مشکوک یاس هغه انسټال وي کوم اپلیکیشن وي ویب سایټ وي یا کوم څوک درته وایي مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي تاسو پیسې لګم یا تاسو سرفس کې یو څوک تاسو پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي یا موبایل چاته مور کوي همیشه کوم موبایل خرڅاو ریسټ کوي فاکتوري ریسټ کوي کوم میموري کارت چاته مور کوي کارت ډیسک چاته مور کوي او بل تر دوه هر چا سره شخصي اړیم ولري یعنی له میرمن سره هم ولري له زوی سره هم ولري یوازې کورنۍ کولای شي او والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري آنلاین نور خواته باید راهنمایي ورته وکړي. له میرمن سره باید په ټول مسلک مداخله ونه شي انټرنیټ کې موږ د انټرنیټ اخلاق کوي چې هر څوک اته کس ځون ارته مرنه دي کسي پر اساس باید یو حریم سره ولري ان دغه ټول مسایل باندې ځان باید پونه کړی ځکه دا دغه هغه ټول شخصیت لمن دوړل کیږي. په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري کته چې وایي ایرپورټ کې یا کته خارج ته دي چې تاسو شخصي معلومات غیر نه وغواړي یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه شیم بچاتو نه کوي. په دغه ډول باندې کول څه تر یو حدا باید شخصي اړیم وساتي اما نور ورځ تر بل ځان اپډیټ کړي د هر نوې پلیټ فارم سره راځي دغه په سکیورټي باندې ځان پوکړي.
مننه خوشاله اوسې سهار صاحب. سهار صاحب تر ډیره د ټکنالوژي په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصیات په اړه یې خبرې وکړې چې کېدې شي مونږ خلکو ته نور خو مثال مونږ له چا سره چټ کوو څړول غږی ګولو ځینې نور هغه مسایل داسې چې مونږ نه غواړو نور په پوس یا نور وویني. خو اریان صاحب خصوصي حریم کېدې شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي مثال ز څړول کالی اغوندم څړول وختان جوړوم نو کڅو ګرځي په دې کې خبره کوي یا ما ته وایي چې دا داسې مه کوه داسې که دغه هم د خصوصي حریم نقصول دي.
هیواد صاحب ډېره مننه سهار صاحب ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه خو زه مخکې تر دې چې د تاسو سوال ته راسم د فردي ازادیو په اړه ښه به وي د تسل صاحب په مخکېنۍ خبرې ولنډه تبصره ولرم. دماغ غږ اورئ؟
اور اور بالکل غلا غږ مرزي اړین سه مهرباني وکي.
نو د تسلسل په خبرو باندې لاندې تفسیري هدفو تسلسل مخکې ویل چې متاسفانه تعریف شوی نه دی نه خصوصي حریم په مدني قوانینو او اسلامي قوانینو کې په دواړو کې تعریف شوی دی. په مدني قوانینو کې د انسان خصوصي حریم خوندي دا او په عقیدوي لحاظ باندې د دوه آیات الولم د دې بایټن وسترنې هدف دا دی چې د موږ خلک خصوصا د چې د تجسس کې او علاقه مند لري د دې باور ولري چې د اسلام تر ټولو بد کار دی. یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. دا یو. او بل چې الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دلته موږ مکلف شوی یو چې حتی د یو چا کور ته بې اجازې نه ننوځو بې اجازې داخل نه شو تر څو سلام نه وي پکړی. او الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بیرته راوګرځئ ځکه په دې کې تاسو ته خیر ده او په هغه چې الله تعالی څه پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. دماغ غږ لرئ؟
او اریان صاحب ستاسو غږ لرو نو ستاسو خبرې اورو همدومره وک خبرې دوام لري.
او نو دا تر ټولو مهم بحث چې موږ په عقیدوي لحاظ هم مجبور او مکلف یو چې د نورو دغه ته داخل نه شو. بل خبره چې تاسو وکړه د سوال په اړه راسمه فردي ازادي ته فردي ازادي لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد چې الله تعالی غوښتي وي ټول خلکو کولای شوي چې اسلام قبول کی هیڅ کله په دنیا کې له مسلمانه بغیر بل څوک نه ول الله تعالی و نه غوښتل انسان په دې دنیا آزاد پری خود د ټول آزادی ورکړ چې په پاکی د ویلې حالت ټاکي په فردي لحاظ ټاکي په شخصي لحاظ ټاکي کالی چې ډول اغوندي وي څه چې ډول جوړه بوټان څه ډول پښو کوي چرته ژوند کوي څه ډول تحصیل کوي څه کوي دا غ آزادی وي چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي یعنی الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی دې تر څنګ چې حدود ورته تعصیلي ګناوي ښېګڼې او بدګڼې ثواب او عذاب دواړه تعریف شوي دي ولې هیڅ کله مجبور کړی نه دی ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وي دا هم کولی شو چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي بل هیڅ نوع عقیده نه وي ولې الله تعالی انسان خپلواک پرېښی ده چې دی څنګه ویښته جوړوي څنګه کالیا غوندي څنګه بوټان پښو کوي متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي دا نه یوازې ده چې د یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د لوی خوشي حریم د هغه تر پښو لاندې کوي د دې الله تعالی د ارشاد د امر هغه اصول تر پښو لاندې کوي دا وایي چې ولا تجسس ته تجسس مه کوه مه داخلېږه او اول سلام پې وکړه کله چې ته دما کالو باندې ته تفسیر لري یا دما په ژوند د جاسوس کې چې زال اقمن نه یم کته ما ته ووم وایې زنه غواړم چې ته دما د کالو دما د لباس دما د جامې دما د ښکار کې په خاص پاره ته تصمیم ونې دا راته چې دما فردي ازادي دی او ځکه ولې سم پاره تصمیم ونې سم به هر انسان ولې متاسفانه د موږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلقو ته د مداخله حق ورکړي مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکړي چې د تاسو سالو یو وګړي تاسو په جیرو وګړي تاسو سټایل وګړي متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنگ ده کله چې هغه ټولنه چې جنگونو ښکار دي دوی معمولا جنگ وقدي کرکې ناپوهي او همدارنګ دښمنۍ وقدي رامنځته کوي دا تر ټولو مهمه دغه د بل محرومیتونه دي موږ له کور نه تر تجسس لاندې دا تر مکتب او تر تحصیل او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریکه یا میرمن وټاکي په دې کې هم څوک اجازه د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي هغه هم چې د کور پخه باید وټاکي حتی دوی تجسس کوي چې مثلا څه کوي څه وخت راځي چا سره رابطه کوي ولې نه غواړي ده یعنی دغه محرومیتونه جنګونه عقدې او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار دې لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي د نورو حریم تر پښو لاندې کړو د خلکو فردي ازادي حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چاته څه توهین وکړم د دې خاطر چې دا جامې دې ولې اغوستي دغه ډول ویښتې دې ولې جوړ کړي موږ په ناخود آزاد ډول هم پاکې د وی لحاظ باندې ګناه کوو هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل کړي
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حافظ کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي نقضېږي او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي
بل جواب صاحب پوښتنه تو اوسنی شرایط بېخي برابر ده نه یوازې اوسنی شرایط د شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تیری کېږي شروع یې د کورنۍ نه وي کله چې هغوی د کور څخه بهر وځي نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وپوښتي چې چیرې وي چېرې څنګه وي چا سره وي ولې وي چېرې لاړې یعنی دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې کار شاید د والدینو دا مسؤلیت دي د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول باندې شکنجه کول دي ځکه هغه په خپل ځان باندې بې باوري له لاسه ورکوي هغه فکر کوي چې څه زه نشم کولی چې مطلب یو څه ځان لپاره د خلیج په نوم باندې ولرم زه نشم کولی چې یو څه ځان سره د ورځ یا هغه څه مطلب زما په شخصیت کې یا زما په خوښي یا هغه ځان سره کوم څه مسافرې همداسې د هغوی په ټولنه کې لویږي همداسې په ټولنه کې لوی هغوی حریم نشي څه ساتل کېږي زما په خوښي چې زه دې په مستقل ډول باندې وګرځم په ښار او بازار کې لیکن دلته یو څوک راځي او ما ته وایي چې په دې ډول باندې باید حجاب وته همدا چې شاید د حجاب سره راحت نه اوسم یا که زه راحت هم اوسم شاید د مور په ډول لپاره زما لپاره څه نه وي لیکن دا هم یو قسم د خصوصي حریم دی چې یو چا تاسو ته کېږي ځکه چې د دې ډول باندې هغه څه منل کېږي چې د نورو انټي بونو لپاره وته تامل کیږي او سره به اجیت دخل کوي ته د ژوند کې موږ وګورو خاون ته هغه ورڅ ته چیلي چې وایي چې الا د تلس کاله مخکې څنګه ژوند درلود ته تا و ځکه کړای دی ته تا به څنګه خلکو سره راته ورکړي دا خپل یو چا په خصوصي هم باندې پیړای دی چکیږي او د دې اړین کې د همدار د تدریجي هغه نه او مې مستند چې د همدار جوړې څخه په ورته په ایوړی کې د باري جوړ جاړې دا مې ستاره دي.
مننه خوشاله اوسئ. تسل صاحب وایي دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډیری ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډیری اړیکې پکې پرې شي. تاسو که راته وایي چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلی شي؟
مننه هیواد صاحب، مخکې ورور خبره وکړه. زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوای نشته، مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه د یو چا سره ښه کوم د هغه شخصي حریم نقص کړی وي، یعنې په غیر شعوري ناخداګاه توګه مونږ کله کله نورو شخصي حریم نقصوو. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ د بېوزلۍ او د کچې په لوړېدو سره ځینې کسان د چال کور څخه ویډیو کوي، اکاسي کوي، د غوی غربت دنیا ته خې مثلا کوشش کوي چې د غوی لاس نیوای وکړي، حال دا چې د غوی د عزت نفس باندې د غوی حیثیت او خصوصي حریم نقص کړوي. تاسو د خبرې په تایید ډیر ځله په دا په ټولنیز ناخواله رامنځته کوي. مثلا زه د داسې پیښو شاهد یم، ما لیدلې دي چې مثلا د یو چا د ښادۍ د مراسمو اکاسي یا ویډیو دغه خبريږي یا مثلا یو څو چاته لاس ورځي چې هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسیدلی شي او رسیدلی ده. موږ په خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پېښې لیدلې دي او شاهدان یو. د دې ترڅنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت تر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخواله هم ته کولای شي. کدا تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو ترڅنګ د بنسټونو د کورنیو یا مثلا د ځینو اجتماعي بنسټونو لپاره د غوی معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکې ورو ته اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدلای شي، په میلیونونو افغانۍ یا مثلا تر دې زیات تاوانونه د بنسټونو ته رسول شي. د غو هغه فکری تولید، د غو خپل شخصي محصول کومه فارې چې دوی کړی هغه لمانځه وړلی شي، نو د ټولنیزو ناخوالو تر څنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم ایجاده ولی شي او په بیلابیلو برخو کې ناخوالې زیږي.
مننه خوشاله اوسئ. تر دې دمه مو په عواملو او نتایجو خبرې وکړې. غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي. ښاغلی سهار، له تاسو اورو څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي؟ مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدای شي راټول کړي، خو موږ په دې اړه نه غږیږو. زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي، مثال ځوانان سره دي، دوی سره ژوند کوي، په اصطلاح تربرونه دي، دغلته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډېره مداخله کېږي، غواړم تمرکز په دې وشي. په دغسې چاپېریال کې څنګه کېدای شي چې خصوصي حریم نقص نه شي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته ښیي هغه ټولنې ته وښودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پاتې شي؟
هیواد صاحب، تر ډیره د ټکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه اړخ د ټولنیز کوي، غواړي د ژوند ځینې مسایل خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دوی وي چې هغه خاص وي، دی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې وي، ملګری وي، د کور غړي وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دی هېڅ نه غواړي بل چاته ور وښيي، دی غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انصار کړی. دا درې سره دی انسان حق دی باید وې ساتي. موږ باید هر چیرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو او چې څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له ده سره وپېژنو. بی حده دغه پېژندل دا یعنی واقعا د شخصي جا حریم نقصول دي چې موږ غواړو هغه تر خپل حد چې هغه موږ ته ټاکلی موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا به کوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغسې دا کار کړی، پلانکي سره دې اړیکه ونه دي وه، دا کالي دې ولې اغوستې دي، یا دا دې ولې دی خوړل دي، یا ول دی تللی وې. هغه به نه غواړي دا موضوع، یعنې دغه هر چا څوک غواړي په کومه انزه له نور سره ځان شریک کړي هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته دغه ناراحتي سبب کېږي. دوم اړخ دا ده چې کله هم موږ چېرته عمومي ځایونو کې لکه فر فرض کړه میلمستیا کې، لکه مراسمو کې، لکه فرض کړه په ټولنیزو کومې غونډې چې زموږ دي، په دې کې باید هیڅوک د دې هڅه ونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی که تاسو په چیک پوینټ کې، ما ډېر وردغه چې افغانستان کې څه دا ما اورېدلی دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایلونه چیک کوي، دا د انټرنیټي اخلاقو له مخې واقعا غټ جرم ده، یعنی بد اخلاقي ده. داسې بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کره راوړي، دیم دومره بد اخلاقی ده. هیڅوک حتی قاضی حتی محکمه حق نه لري چې موبایل چیک کړي، یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډیره جدي وي او محکمه هم امر کړي چې د دې اصول په مخ باید دغه موبایل چیک کړي. سیزه به ساده مثال درکم، په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړل، د یو سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په عمله کې مړ شو. آیفون کمپنۍ څخه دا غوښتنه وسوسته باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي، ای بی آی ورڅخه دا غوښتنه وکړي، د امریکا استخبارات وو، خو اپل هیڅکله دا ونه منل، میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یو کمپنۍ په میلیاردونو ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نه شې کولای ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې له یو چا څخه واخلي یا یې ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لرې یو څوک تاته نه شې حق کولای کې، حق هغه جریمه ده. بل هغه زما په نظر دا ده چې تر ډېره د پورې زوز موږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هیڅ څو شانس هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیزو رسنیو اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز بندم کې نغښتی ده، عکسونه او دای پکې دي. نو دې کې هیڅوک حق نه لري. ما مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یوازې تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. میرمن او خاوند هم باید خپل حد کې حد ولري. یعنې دا ولې چې موبایل چیک زه څه کوم، که خپله خوښه چې کوي هغه د دې کور ودن، اما که نه غواړي باید د دې لنی استول مات دا کار نه کوي. دا دغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ورکړی دی، دا باید وسی. بل هر زما په نظر یو څه د زمو په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او فرهنګ نستا. ټیکنالوژي راغلی دا موږ کارو، ډیرک موبایل په 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوهیږو څنګه وکارو. تر ډیره د پوری کوم هر څه اخلو یا هر ټولنیز رسنی کارو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید یوان ځم فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو چاته بی جی میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لکه یو چا ټولنیز رسنی څخه داخلیدل، پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډیر هغه څه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو کدا ده چې کم از کم هر کس که اوسنی انټرنیټ کاروي یا له دغه ټکنالوژي سره لږ تر لږه غواړي ځان بلد کړي، 50 ساعته باید د ټولنیز حریم په اړه، د شخصي حریم په اړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي تر څو دی خوندي سي. یو خبره بل زه کوم، هغه ډیری خلک چې ځین ټولنیز رسنۍ کاروي ځین شان دي فکر کې دا وړیا دي، نه هغه وړیا نه دي، تاسو تولید یاست. مثال به درته، تاسو فیسبوک سره ساته مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو په ټول فیسبوک پوهیږي. مثلا تاسو موقعیت چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځئ، دا ټول غوته معلومیږي. زه به ساده مثال درکم، زه پرڅه پرون لتا سره کېنستم فیسبوک ته معلومی، زه لتا سره کېنستلم، زه لا تسل سره کېنستم. نو تسل سیب او ټوب ټولنیزو رسنی کې دی فیسبوک لمخ ته سره، یعنی یو بل ته پیشنهاد کیږي تاسو سره ملګری سي، ځکه ته لما سره ملګری، دیم لما سره ملګری، نو تاسو دواړو منځ کې ملګرتیا ممکنه ده. یعنی دغه ته هغه دی ټری الگوریتمونه وایي چې ګوګل یا فیسبوک پوهیږي تاسو له چا سره اوسي، دغه موقعیتونه تر څومره سره نږدې وي، یو کس سره څومره په میاس کې ویني، دغه له مخې ستا د ملګرتیا او د اړیکو کچه یا څومره مسیجونه ورسره کوي هغه ټاکي. نو ځکه ځین وخت ټولنیز رسنۍ ته پیشنهاد کوي پلانکې کس ته نږدې ده، دلیل یې دا چې هغه سره ته اړیکه لري، مسیج کوي، دا کوي. نو ډېر حد پورې ما لږې منظور خبر منظور دا و په ټولنیزو رسنیو په انټرنیټ هم باور باید ونه کړي. هر څه ستاسو انټرنیټ ته راوړو نور خوندي نه دي، شخصی عکسونه شخصی ویډیوګانې په تیر بیا کې ډیر محرم معلومات مې وي د شخصي ژوند معلومات مې وي عکسونه ویډیوګانې به هیڅکله انټرنیټ ته مه راوړئ. یو آر ډیسک یو کمپیوټر ولري یو میموري کارت ولري هغه هیڅکله انټرنیټ سره مه وصلوي هغه کې واچوي او هغه بلته چیرته کیږي. کله چې هم کوم کمپیوټر کې وصلوي کوشش وکړي چې هغه تر ډېر پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي. نو په دې ډول به کولای شي خپله شخصي ډیټا ستاسې غواړي د عمر لپاره وساتي ساتلې به مې یا آنلاین اډول باندې د ډیټا ذخیرې ستاسې ډیټا پکیجونه ورته وایي تاسو 200 GB اخیستلی شئ په مخ خپله ډیټا اپلوډولی شي ګوګل سره اپل سره نور کمپنیو سره. نو په دغه ډول باندې ټولنیزو رسنیو کې معلومات مه ساتئ شخصي سیسټمونه ورته جوړ کړئ. او تر ټولو مهم دا ده دغه نزاکتونه او دغه اصول چې دي په ګډ ژوند کې دي په ټولنیز ژوند کې دي په دې مسئله کې دي کم از کم هر میاشت باید 2-3 ساعت په دې اړه باندې ځان خلک پوه کړي چې شخصي اړین په اړه نوي څه راغلي دي.
مننه خوشاله اوسئ سهر صاحب. ښاغلی آریان یوه مسله دا هم ده چې ځینې وخت ځینې کسان په ټوکو کې راځي د یو چا خصوصي حریم نقصوي بیا وایي ټوکه مې کوله شوخي مې کوله یا مثال ځینې وخت خپله یو څوک هغه خپل ژوند خپل خصوصي حریم لکه دسترخوان ونې د نورو مخې ته غوړوي او هغوی مثال د خبرې بیا مداخله کوي. نو ستاسو په نظر په دغسې مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصوصي حریم وساتي له دې چې نور یا نور نقص نکی؟
ډیر مننه هیواد صاحب پوښتنه ډیره اساسي او مهمه ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو خپل خصوصي حریم د نورو له تیرې نه مسون کړو تو لنډ ټکو ته زه اشاره کوم چې انشاءالله په دې لنډ ټکو کې باندې پوښتنه حل شي چې نه څوک په ټوکه کې او نه څوک په جدیت کې نه په ملګرتیا کې او نه په نه پوهېږم رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې زموږ خصوصي حریم تر پښو لاندې کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول موږ باید د نورو خصوصي حریم ته احترام وکړو. دا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په موږ کې کله دا انګېزه ایجادېږي چې د یو بل چا خصوصي حریم تر پښو لاندې نه کړو نو نورو ته هم دا سیګنال موږ ورکولی شو چې نور د موږ خصوصي حریم تر پښو لاندې نه کړي. بل مهمه خبره دا ده چې موږ باید په ژوند کې د خصوصي حریم د مسؤلیت لپاره کرښې ولرو. یعنی موږ ملګرو ته دوستانو ته په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګار ډول یا نه خداګار ډول راځي یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وي چې ما خصوصي حریم کوم ده. نو دا تر ټولو مهمه دغه ده چې کولای شو هیڅوک نشي کولای نه په ټوکه کې نه په جدیت کې نه په مېلمستیا کې او نه د باندې موږ خصوصي حریم تر لاندې تر پښو لاندې کې. بل یو مهمه خبره چې دا البته په نورو نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته. او په نورو نړۍ کې مثلا ورسته له وخت لري تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور ته څوک جواب نه ورکړي ځکه دوی وایي چې زه کله مثلا مازدیګر کور ته ځم نو دا په دې معنی ده چې ما نور شخصي حریم د ځنه غواړم نه یو ملګري سره د ورځې چې څه تیر شوي دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم. دوی ټلیفون ته جواب نه ورکوي میسج ته نه ورکوي حتی دفتري او شخصي ټلیفونونه لري دفتري ټلیفونونه له مازدیګر وروسته نور بند ده. ولې متاسفانه په افغانستان کله کله د سیم کې چې په کلي کې ناست ځوانان تاسو د شپې او بجم څنګه وي چې ولا موږ ناست تم یاد کړی څنګه حال دا چې ته به دې مصروفیت بلري ستړی به پریشانی بلري ناروغ به یا بغوال استراحت وکړي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بل دا چې موږ په کاري محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مند لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه خایي همکاران متوجي شي هغه خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري تدریجي خلک د ژوند کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکړي. دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده. نو زه فکر کوم بل تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ باید نه ویلو جرأت ولرو. متاسفانه په افغانستان کې دغه نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته. یو څوک د ما شخصي حریم د ما فردي ازادي د ما ټلیفون د ما دغه ته لاس راوړي آپ کې مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې د ما په شخصي دنیا کې څه دي. متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایو چې اجازه نه لري. همدا اوس چې موږ مثلا په افغانستان کې دغه شکایتونه زیم لرم بلیم لري بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کیږي یا د موږ سمارټ فون پلټل کیږي یا د موږ کمپیوټر پلټل کیږي موږ په عقیدوي لحاظ او په انساني لحاظ دا حق لري چې د خلاصونه شي چې وروره ته حق نه لري د ما شخصي ازادي وپلټي که اسلام کې را سره وایي ولا تجسس دا به تر پښو لاندې کړي او که په مدني قوانینو کې را سره وایي د یو انسان په توګه په شخصي حریم لرم ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی که تو غواړې تجسس وکړي تدې محکمه امر باید ولري که احيانا کوم مورد لري د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تا هغه ما ثابت نه کړ ته به د باصلاحیت محکمه په استازیتوب بیرته له ما نه هم بخنه غواړي که احيانا ما ته زیان رسېدلی ته مجبور او مکلف چې هغه زیان هم ما ته جبیره کړي. ولې متاسفانه موږ په ځان کې دغه نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې دغه ما شخصي ازادي ده، دغه ما شخصي مسله ده، دغه ما فردی حریم ده، ته پکې حق نه لري. متاسفانه موږ او تاسو داسې وي لکه په سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ما د ولې په اړه مشورې او دغه په نورو هېوادونو کېږي. هېچا له موږ پوښتنه نه ده کړې چې موږ ستونزه څه ده. زموږ خصوصي حریم هم داسې لکه دا موږ سیاسي فضا داسې درواخله، شخصي حریم د مایې کورنۍ د مایې ستونزه د مایې زه غواړم حالې کړم، ولې راځي مثلا د موږ کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د هغه خپل کلیوال راځي په دغو شخصي حریم او خصوصي مسایلو باندې دوی بیا سره کېني جرګې او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل لاره پیشنهاد کوي. متاسفانه څوک نه شي کولای د یو چا خصوصي حریم کې هر څه چې وي، ولو کې د ښځې او مېړه ترمنځ کوم مشکل وي، ولو کې د مرګرو ترمنځ وي، ولو کې د زوی او پلار ترمنځ وي، ولو کې د مور او لور ترمنځ وي، دا چې تر څو دوی په خپل حال نه کې هیڅوک نشي کولی درېمګړي په توګه دا مشکل حل کړي. ځکه دا دوی شخصي مشکل ده، دوی پوهېږي چې دا مشکل له کوم ځای نه راشروع شوی ده. دوی په خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی پرې خبر شي، حتی نه غواړي دوی پلار پرې خبر شي، یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وایي. حتی زه له پلار سره ځینې رازونه داسې لرم چې ورونو ته نه غواړم وی وایم، ورونو سره لرم نه غواړم مور او پلار ته ووایم، مېرمنې سره لرم نه غواړم ورېندارې ته ووایم، لور سره لرم نه غواړم ورېرې ته ووایم. دغه ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه ووایو. کله چې موږ د نه جرأت په ځان کې پیدا کړو، موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو، هم انساني او مدني مسؤلیت لرو. دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو که څوک د اسلام په نوم باندې د موږ شخصي دنیا ته او حریم ته راداخلېږي. دیر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای وای فاسق نه دی او مؤمن فار پختنه مکو، ځکه هغه وای چې کله فسق کوي کول چې په مؤمن تور ولدی. نو دا په دې معنی ده چې تجسس نه موږ معنا کړی. حضرت عمر په مدینه کې ګری دی په یو کور کې د شپې د ساز غږ اوري، وای په دیوال ما ور پورته کوي چې ورځي وای دا دی خدای له قهر وډارته تا ګنا وکړه. سړی ورته وای وای ته ما یو ګنا وکړه تا درې وکړي، و یو دا چې وای ته خدای مکلف کړی چې دروازه راسه په دیوال را لې، نو ما دې اجازه وانه خسته تجسس دی وکړه. ما به یو ګناه کړی اے خلیفہ اے امیر، تا درې ګناوې وکړې. موږ هم مدني مسؤلیت لرو، هم عقیدوي مسؤلیت لرو. ولې متاسفانه په موږ کې نه ویلو جرأت نشته.
ډیر مننه آریان صاحب، خوشاله اوسه. یاغلی حافظ له تاسې هم اورو، څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نشي؟ یعنی څه باید وشي؟
وان دغه د هر چا د خصوصیاتو په اړه احترام کوي، چې هر انسان په خپل ژوند کې له هر رقم حالات سره مخ کیږي، له هر رقم اشخاص سره مخ کیږي. دا په کار دي چې موږ د چا په ژوند او په خصوصي ډول باندې یو یا کړي یو کوي یو کې مداخله کوي نه هم پاره کوي چې څه وکړو. او تر دې وروسته کله چې موږ د فردي احترام فردی احترام ته موږ ژمن کېږو، همداسې به موږ پوره کړو خصوصي هغه کوم حریمونه چې دي هغه لپاره به موږ احترام قایل کېږو. او تر هر څه مهمه د دغه په اړه عامه پوهاوی دی چې څنګه کولی شو موږ افراد دي ته وپوهوو، یا دې په اړه تشویق کړو چې د په هر ډول د مېرمنو په برخه کې چې د هغوی خصوصي حریمونو ته احترام قایل شي، او د هغوی خصوصي حریمونو څخه یو قط نظامونه لري وساتي. ځکه چې دا د هر چا حق نه دی، په انساني ډول دا د هیچا حق هم نه دی چې د بل انسان په خصوصي حریم کې مداخله وکړي، او یا دې هم د هغې په اړه ځان پوه کړي، او نه هم په کوهو لکه د څه خاصه کومه ګټه یا کومه فایده لیدل کېږي. خو بیا هم په بار بار په کراتو باندې موږ لیدلي چې دا پیښه واقع شته. د خاصو وړاندې دی که وایي چې ما اواز ودی متقابل احترام باندې تمرکز کول، د انساني حقوقو باندې تمرکز کول، شاید د دې جګړې کې موږ د آینده کې دغه څه چې تیر کوم د ټولنې چې خصوصي حریم باندې تیرای کې د دې نظر شي.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایې، یعنی څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نشي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نکړي؟
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو په خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ ته په کار ته چې موږ خپل خصوصي حریم له تجاوز څخه وساتو، یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپله ژبه هم کلا ده هم بله، هغه څه چې مثلا سبا ورځ موږ لپاره یو منفي استفاده ترې کېدلی شي، موږ په هغه نه غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکو خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډیټا باید موږ له تجاوز څخه وساتو، یعنی له نورو سره شریک نه کړو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس واقعا یو لوی ضرورت او یو لوی بوختیا ګرځېدلې ده، لکه څنګه چې صاحب صاحب اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبرې ویډیو هغه عکس هغه نور څه چې مثلا نه غواړم چې سبا ورځ موږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه خپل په کار ده چې موږ خپل د شخصي حریم خپل ساتندوی وشو. بله خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو، څنګه چې د نورو نه توقع لرو چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نه شو، د هغوی په شخصیاتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي، یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل د ټولنیز اخلاق داسې عام کړو یا داسې وروزو چې مثلا هیڅوک دا زړه ښه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګ د دولت په کچه په کار ده چې مثلا د شخصي حریم د نفس په برخه کې واضح او روښانه قوانین موجود وي او د هغو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو، نتایج او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا وښودل شو چې ناپوهي، بیکاری او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. همدا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رښتې او ملګرتیا پکې پرې کېږي او نورې ناخوالې را پیدا کولای شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا و چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو، نو په دې سره کې به شي دغه ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي اغا ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي عیسی خان تسل او اغلې فریدي حفیظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره وو. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.